پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلین غونډه نن د حکومتي مشرانو تر څنګ د سیاسي اپوزیسیون او ګڼو سیاسي ډلو د استازو په ګډون د لویې جرګې په تالار کې منزل کیږي. د کرکټ د شپږیزې د لړۍ فاینل لوبه هم پیل شوې ده. دې لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل، دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې زما رایه زما حق د ازادۍ رادیو د انتخاباتو اونیس پروګرام هم خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پیلو روانه ده. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي دغه هیواد ته له داخلېدو منع کړ. د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. محمد اشرف غنی دا خبره شیبه مخکې په کابل کې د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې تلیا میزان پر شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډه په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرني ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل سو. د کندهار ولایت دغه وژل سوي امنیه قمندان له کلونو په دې ولایت کې د مخالفانو ډیری حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه درلوده. د پرسن اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په یوه لامه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه ګڼلې ده. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزه لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د وزیر زی میساینا کاتالانو ډله د پرانګان بندي امیر شمارانو سره مخامخ سیوی دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزی کولا شپږیزه پایلوبې ته ډیر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بندي امیر شمارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په دریو منډو ماتې ورکړه. سیالۍ د تلی پر پنځلسمه پیل سوي چې په دې سیالیو کې د کرکټ شپږ لوبډلو ګډون درلود. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایه رئیس نن ویلي چې سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شول سو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سوی دی. بټلر ویلي چې ورته ویل سوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه رئیس جویل سایمون د سټیفن بټلر اخراج ګنګسوونکی اقدام او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېړه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سوچ کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې ویلي په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې قطر تا پرواز وکړي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه لوکمې پریکړې پرته پای ته ورسوله. فرانسه او دوه نور هیوادونه وایي د بالکان د لویدیځ هیوادونو له په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره لازم چمتووالی نه لري. د فنلند صدر اعظم انتی رینی نن سهار ویل پایلې ته نه یو رسیدلی او هیله من یو چې پر یوه توافق د صلاح کېدو امکان موجود وي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو د دویم او وروستۍ ورځې په درشل کې په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا پر غړیتوب بحثونه لا هم ګونګ ښکاري. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل سو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه و چې په سري ډول د اړتیا وړ رایه واخیستې. څو د ختیځ اروپا په شورا کې دوه نوي څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونه توانی چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د ختیځ اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، دا اقدام شوی چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې. انډونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبي کوریا د آسیا پاسیفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغلی دی.
ل پی او سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورئ چې د جنرال عبدالرازق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې د دولتي چارواکو او د اپوزیسیون د استازو په ګډون روانه ده. ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې په خپله وینا کې جنرال رازق د افغانستان رښتینی بچی اوباله.
جنرال عبدالرازق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید شو.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند د زړه بوګنوونکي حالات په اړه اندېښنه ښیي. د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه د بند امیر او مس عینک د لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په یوه قضیه کې په نړیوال تور لیست کې شامل شوی او په بله قضیه کې به نن برخلیک معلوم شي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د جنرال عبدالرازق تلین غونډه د لویې جرګې په تالار کې روانه ده. په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت چارواکي او همداراز د اپوزیسیون استازی ګډون لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیا ساپی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجی، ولسمشر اشرف غنی خپله وینا واوروله. نور ویناوال هم وو که یوازې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې وینا کوي، او د ولسمشر غنی یا د دغې ټولې غونډې عمومي پیغام د جنرال عبدالرازق د تلین په مناسبت څه و؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسې هم یادونه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر یو شمېر نوماندانو، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جنرال عبدالرازق کورنۍ، په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو د چارواکو د ګډون سربېره د افغان حکومت د بېلابېلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی. شیبه مخکې افغان ولسمشر هم وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې ویل چې جنرال عبدالرازق اسکزی د دښمنانو د یوې لویې دسې ښکار شو. نوموړي وړاندې وویل،
جنرال عبدالرازق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړېږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه په ټاکنو او سولې متمرکزه وویل چې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ امنیت خوندي کړي. همدارنګه د سولې په برخه کې وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده او حکومت به د سولې د ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي. ښاغلی غنی د سولې په برخه کې داسې وویل،
اوزار گرامی، مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و باعزت است و با تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. صلح همیشه اولویت من به حیث رئیس جمهور کشور بوده است. صلح خواست اصلی مردم ماست و حکومت افغانستان به تحقق آن متحد است.
دا غونډه اوس هم روانه ده. دا محل د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وینا کوي. د یادونې ده چې د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د ولسي جرګې له انتخاباتو دو ورځې مخکې د میزان په 26مه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نومان عبدالجبار قهرمان هم د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې وژل شوی و. د کندهار ولایت دغه وژل شوی امنیه قمندان له تېر څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېری حملې شنډې کړې وې. له دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دې پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعاوې رد کړې دي. کو چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې د قضیه تحقیقاتو په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو تر دې د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ناجی ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې د جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین غونډه همدا شیبه د لوی جرګې په تالار کې په کابل کې روانه ده. اولس مشر اشرف غنی وینا کړې ده او نور ویناوال به هم خپلې ویناوي واوروي. جنرال عبدالرزاق د افغانستان د وروستیو شلو کلونو له هغو مشهورو څیرې څخه و چې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه وسلواله حمله کې پنخه شو او مړینې په افغانستان کې خورا زیات خبرګونونه هم د عامو خلکو لخوا او هم د سیاسي تنظیمونو او ډلو لخوا وپارول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو نورو موضوعاتو ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې او ورشوګانې یې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د کوچیانو د لومړنیو حقونو د تامین زمینه برابره کړي. ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په بلخ ولایت کې د کوچانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې د قشر ته د لومړنیو حقوقو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقوقو څخه بې برخې دي او په تیرو 13 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچان شته، خو نه لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري او نه هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابر شوې ده. عبیدی وایي چې کوچان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدماتو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسېږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کابو دوی لسیزې کېږي چې کوچانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامي په دې اړه وویل په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربولک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي، او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندویو بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره دی ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20 زره کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د شپږیزې د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه همداشبه روانه ده. د پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ ده. د مسایناک د لوبډلې مشر محمد نبی دی او راشد خان د بند امیر د لوبډلې مشر دی. دا لوبه همداشبه د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په همدې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟ فاینل لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ.
منډ جوړولو بلنه ورکړه، اوس بیٹنگ کوي او بالنگ کوي. تر دې دمخه پای ته رسیدلی دي د بنجامین دوه لوبغاړي مهمې وکټې، چې یو راشد خان او بل هم جاوید احمدي، چې تر ډېره پرې حساب کې دوی سرېدلي دي. د مونډ شمیر له اویاو اوښتې دی لوبه له جریان لري. لکه څنګه چې تاسو ویل، وړاندې دا کابل د افغانستان د کرکټ بورډ په لوبغالي کې روانه ده. ډېر زیات مینوال د تنې خلاف، ډېر زیات مینوال نن د دې پایلوبې لیدلو ته راغلي دي، چې شمېر زرګونه ته رسېږي. په لومړي ځل باندې تکل صاحب د کرکټ بورډ په دې لوبغالي کې د ښځو مینوالو، د مېرمنو ګډون، د نجونو ګډون ته د پام وړ دي. د دې لوبې لیدلو ته راغلي دي او لوبه له نږدې نه ننداره کوي او د خپلې خوښې لوبډله تشویقوي. دا د شپږیزې لیګ پړاو دی چې نن یې پایلو به تر سره کېږي. له دې نه وړاندې بېلابېلو وختونو کې، په بېلابېلو کلونو کې، سپین او نور چې دوه ځل سپین غر د دې سیالیو پایلو به ګټلې، یو ځل مسایناک، یو ځل هم بند امیر او یو ځل د کابل بازانو. تکل سے لوبغاړو باندې بحث وکړو. تا ته وړاندې د دواړو لوبډلو لوبډل مشران اوریدونکو ته په اړه تاسو معلومات ورکړل. د مسایناک لوبډل مشر محمد نبی، افغانستان د ملي لوبډل پخوانی لوبډل مشر، او همداشان د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان، چې اوس د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشري هم کوي. دا لوبډل مشران دي. د دې تر څنګ په بند امیر کې د افغانستان د ملي لوبډلې بل خپل لوبغاړی مجیب الرحمن زدران، همداشان جاوید احمدی، نجات مسعود، فرید ملک، ناصر جمال او ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ لوبغاړي لوبیږي، چې په ټوله کې ویل کېدلی شي چې بالینګ او بیټنګ دواړه تقریبا په لیول باندې برابر دي او یو ډېرې ښې لوبډلې اطلاق کېدلی شي. سینا کې د افغانستان ملي لوبډلې 30-55 یمین احمدزی او نوین الحق، شان شرف الدین اشرف، او د افغانستان د ویډیو لوبډلې اوسنۍ وکټ کیپر رحمت الله ګربز هم لوبیږي، نورعلی هم د دغه لوبډلې برخه ده، سانجنات او فضل نزه چې د کورنی کرکټ تر ټولو پیاوړی لوبغاړی دی. دا لوبډله یعنی تر پایلو چې را رسېدلې واقعا ښه لوبډله ده او د دې ښې لوبډلې اطلاق په دې باندې کېدای شي دغه لوبه به ډېره زیاته جالبه وي. تر پایه به مینهوال د دې لوبې نه ډېر زیات پند واخلي. جالبه به په دې وي چې دواړه لوبغاړي د افغانستان د کورنی کرکټ او د افغانستان د ملي لوبډلې د 19 کلنو لوبډلو په کې لوبېږي. نوری لوبډلې په دې سیالیو کې لوبېدلې سپینغار بوستون دا شرم د کابل بازان او د بل لوبډله چې د امون هنګادری په لومړي او دویم پړاو کې وو تر سیالیو نه بهر شو. تېره ورځ په یوه جالبه لوبه کې بندي امیر کې فاینل ته وو پایلو کې پوښلو کابل بازانو ته په یوه جالبه لوبه کې ماتې ورکړه. که هم بندي امیر 215 هدف په شلو اورونو کې د شپږیزې د سیالیو تر ټولو لوړې منډې وې. دا هدف یې کتلی خو کابل بازانو تقریبا 221 منډې ورپسې وکړې خو په څلور منډو باندې دا سیالي وبایلله. نو لوبه روان ده. لوبې تازه جزئیات ورکوو، دوی سره به تازه جزئیات شریکوو. مینهوال زیات راغلي دي. او بله مهمه مسله دا ده چې د کابل هوا نن باراني په خیر ده، نو که باران چېرته د دې لوبې د جمعې له لمانځنه وروسته کېږي، د ډوډۍ وقفه به هم وي او همداشان د جمعې د لمانځه وقفه به هم وي، نو که باران چېرته ونه شي نو دا لوبه به په ډېر ښه شکل باندې روانه وي.
او دا شېبه چې موږ تاسو خبرې وکړې، آخري اکرام صاحب آخري سکور هم راته ووایه او بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
او زه ګرون لډلې ته بس نه راوت، ما دا ډېر زیات شور د مینوالو لږ را بیرون شو، نو دستي د اپډیټ سکور په اړه دستي معلومات نه لرم. خو شاید اته ورونه نه اورونه به پای ته رسیدلي. یو خبر به بل شو همدغه نوي 15 نویو کې وي اټکل کوم، خو دقیق لرې
ډېره زیاته مننه.
بیرون یم چالتا ډېر زیات شور.
مونږ به اوریدونکو ته د همدې خپرونه کې د همدې لوبې وروستی حال هم ورکړو. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرامو د افغانستان د کرکټ بورډ له سټډیوم نه د شپږیزې د لړۍ د پای لوبې وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د یوې نړیوالې ډلې سیمه ایز مشر ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته ولاړ شي. له بلې خوا نن ټاکل شوی چې معلومیږي به چې پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر په تور لیست کې شاملیږي او که به یوازې له څاره ووزي. دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، اول دا راته ووایه لطفاً چې پاکستان په کوم تور لیست کې او په څه دلیل شامل شوی؟
ټاکل صاحب مننه. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې په څه خاطر د البته اوله پوښتنه خو ستاسو دا ده چې پاکستان په څه خاطر د نړیوالو ژورنالیستانو له لوري د دوی یو مهم چارواکی خپل خاورې ته نه ده پریښی چې د هیواد ته ننوځي په دې خاطر له اعتراضونو سره مخامخ شوی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د آسیایي همغږۍ د کمیټې اجرایی رئیس سټیفن باتلر غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي خو پاکستان اجازه ورنه کړه. د مطبوعاتو د ازادۍ د دې نړیوالې ډلې اجرایي رئیس سټیفن باتلر سره له دې چې د پاکستان ویزه درلودله خو د پاکستان د لاهور له هوایي ډګر بیرته امریکا ته ولېږل شو. باتلر وویل د ته د لاهور په نړیوال هوایي ډګر کې وویل شول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ممنوع الدخول کسانو په لیست کې شامل کړی دی، یعنی په تور لیست کې دی. د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورت ضبط کړه او هغه مجبور کړ چې بیرته الوتکې ته وخیشي او د قطر دوحې ته روان شي.
بله، او دلیل د پاکستان حکومت خودلای
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا کار کړی. خو د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ډلې مشر جیول سیمن وایي پاکستاني چارواکي په دې اړه بشپړه توضیح باید ورکړي. د دا هم وویل که پاکستان آزادو مطبوعاتو ته ژمن وي باید د دې قضیې شفافه پلټنه وکړي.
بله، او د بل مسله کرا واخلو، پاکستان د پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو په خاطر د مالی څارنې د کاري ډلې لخوا په خړ لست کې مخکې شامل شوی و او ټاکل شوی و چې نن د دې هیواد په اړه مهمه پریکړه وشي. دا پریکړه په کوم پړاو کې ده اوس؟
پاکستان د دې په تمه دی څو پوشي چې آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه دي. د مالی څار دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوی دی چې دا اداره نن پریکړه وکوي چې اسلام آباد د څارنې له لیست څخه وباسي او یا د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. دا دوه هیوادونه لمخ کې څخه په تور لیست کې شامل دي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست یې شامل کړ، څو پر اسلام آباد فشار راوړي چې تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییزې ادارې یا موسسې غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل وي. نو پاکستان له مخکې څخه له ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی د پانګونې په برخه کې. نن به معلومه شي چې تور لیست ته پاکستان لویږي او کنه. که چیرته پاکستان تور لیست ته ولوېدو نو له دې نظره خصوصا په پاکستان کې د پانګونې نظر به مشکلات خورا زیات شي.
ډېره زیاته مننه اسمت ساروان. قدرمن اوریدونکو، په اسمت ساروان زما د همکار په راپور کې مو په پاکستان کې د دوو روانو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. له یوې خوا د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د دفاع یوې نړیوالې ډلې استازي ته اجازه نه ده ورکړي چې د هیواد ته ولاړ شي، او له بلې خوا نن ټاکل شوي چې دا به معلومیږي چې آیا پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر یا په دې چاره کې د پاتې راتلو له کبله نړیوال تور لوست لویږي او کنه. په ننګرهار کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشټوالي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره شول. د ازادي راډیو خبریال په همدې پلمه د ننګرهار مطبعې ته ورغلی.
دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا 20 کاله برابرې، انشاءالله 20 کاله به بالکل ماشینو خو د کار نه دی. هم چاپ ماشینو خو زموږ بالکل د کار وتی.
د نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال ده، څنګه نیمه فعال ده. کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله برق باندې. چې دا ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره له کومک وشي، د مطبعې مشکلات خلاص.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبع کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د وسپنې له یو یو توري کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي
ورفتنی که خو دوی دته حروف واسطه باندې کار کوله، چې ورفتنی که مشکل کارمو. خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبایته بده توزیع ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی ده، سر دغه نه چې کار کمپیوټری ده، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټری ده، بیا هم اخبار تعداد کم ده.
په 1303 ویایم لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټری مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه، چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټری او واسري وسایلو سنبال شو. خو د ولسمشر کرزی د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځول او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤل عزت الله جواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
ازادي دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو زل چور شوې، د لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې د کار غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی. او زمون کارکون کی چدی دا د ژوند له خطر سره مخ ته.
خلک وای د ننګرهار د دولتي مطبې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسولینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وایي خصوصي مطبوعو کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کېږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد